سه شنبه آینده که باز هم در خدمت خواه بودیم. من نسیم شفق از شما اجازه میخواییم. خداحافظ.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاستم. په دغه پروګرام کې را سره تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي او رئیس د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 23 د ملګرو ملتول عمومي منشي انټونی ګوتریش سره په نیویورک کې وکتل او د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبري ورسره کړې دي. د افغانستان د عالمانو شورا هغه کس چې دینی عالم ته منسوب دی او لخصو د نوړه ګټ خسنی ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لربر کیږي په هغه باندې د شرعي حد جاری کیدو غوښتنه کوي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر سمخ کې خبرونه لملالی بشیر اورو.
لومړی ته ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ او د پولیسو یو افسر چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسیناسیون د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی و ناڅرګنده وسلوالو وژلی دی. بشپړ خبرونه د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره د لیدو پر مهال ویل لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د اجرایي ریاست د اعلامیه له مخې عبدالله عبدالله د افغانستان د روانو ستونزو د له منځه وړلو لپاره د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان پر همکارۍ ټینګار وکړ. په دې اړه چې د افغان حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د لیدو پر مهال پر کومو نورو مسایلو خبرې وکړې، د اجرایي ریاست مطبوعاتي سلاکار فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
د افغانستان د وضعیت او پرمختګونو په اړه، خصوصا د ټاکنو په اړه چې کوم پرمختګونه شوي دي، په دې اړه معلومات ورکړي دي او همدارنګه کومې ستونزې چې وي ویلي، غوښتنه یې کړې ده چې نړیوال باید په افغانستان کې د پرمختګونو د تعقیبات په خاطر باید همکاري وکړي، ورکړي چې افغانستان حکومت د رڼو او شفافو او بااعتباره ټاکنو ته د بایومیټریک سیستم څخه په استفادې ژمن دی.
عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. دا غونډه نن پرانستل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ. دا غونډه په نیویارک ښار کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې په دې غونډه کې د مخدره موادو د تقاضا پر کمولو، د مخدره موادو ترلاسه کولو پر مخنیوي، د نړیوالو همکاریو پیاوړي کولو او متحدینو د درملنې د کچې په لوړولو بحث وسو. د کندهار امنیتي چارواکي د دغه ولایت په میوند ولسوالۍ کې د 24 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي پر 24 ساعتو کې د سفر درې ځانګړې قطعې په سیمه کې عملیات کړي چې پر مهال 24 نور وسلوال ژوندي نیول شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد رانی په دې اړه ازادي راډیو ته په خبرو کې زیاته کړه. دورانی زیاته کړه چې په دغو عملیاتو کې ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. نن د افغانستان او هندوستان د کرکټ ملي ټیمونه د مسابقې ډګر ته تللي. د آسیایی جام په لړ کې دغه مسابقه د افغانستان پر وخت 4 بجې پیل شوې ده. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ټیم له منظم پلان سره د مسابقې ډګر ته ځي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغه سره ته پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په ښه منظم پلان سره به د هندوستان په وړاندې د لوبو ډګر ته ښکته شي.
هندوستان د څلورو نمرو پلرلو سره د څلورو غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی. افغانستان د دویم پړاو دواړې مسابقې یو پاکستان بل بنگلاديش ته بایللې ده. په دې اړه جزئیات په در سره په همدې خبرونه کې شیبه په شیبه شریکیږي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه د پولیسو یو افسر چې د پاکستان په شمال ویدیت کې د پولیو د واکسیناسیون د خوندیتوب لپاره ګمارل شوی وو ناڅرګنده وسلوالو وژلې دی. د امنیتي چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار د قبایلي سیمې په باجوړې جنسي کې د بادام په نوم کلی کې شوې ده. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کوم کس یا ډلې نه دی منلی. تر دې مخکې په پاکستان کې هم وسلوالو کسانو د پولیو د واکسیناسیون ټیمونه تر حملو لاندې راوستلي وو. د پولیو پر وړاندې درې ورځنۍ واکسیناسیون پرون د سپتمبر په 24مه نیټه د خیبر پښتونخوا ایالت په شمال لویدیځو سیمو کې پیل سو او ویل کېږي چې تر 50 کلونو کم عمر لرونکي 6 میلیونه کوچنیانو ته به واکسین ورکړل سي. د روسیا او قزاقستان شاوخوا 2000 سرتیری د توریستانو پر ضد په ګډو تمرینونو کې ګډون کوي. دوی دا ګډ تمرینونه سبا د سپتمبر په 28مه نیټه د قرغیزستان په ختیځ کې پیلوي. د روسیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو نظامي تمرینونو کې د 150 روسي الوتکو او بالستیک توغندیو اسکندر ام په ګډون شاوخوا 400 نظامي وسلې برخه لري. روسیا او قرغیزي چارواکو ویلي چې د دوه ګډو نظامي تمرینونو هدف د داعش ډلې د جګړه مارانو مخنیوی دی چې په منځنۍ آسیا کې ځان ته خوندي ځای جوړول غواړي. او اسرائیل روسیې ته د هغې پریکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریې ته پرمختللي د توغندیو هوایي دفاعي سیستم ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړی چې دا اقدام به دغه جګړه ځپلې سیمه نوره هم بې ثباته کړي. دواړو مشرانو د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 24مه نیټه تلیفوني خبرې وکړې. د نتنیاهو دفتر ویلي د پوتین ته وویل چې پرمختللي د هوا دفاعي سیستم غیر مسؤولو لاسو ته ورکول به په سیمه کې خطر نور هم زیات کړي. د زیاته کړي چې اسرائیل به د خپل امنیت او ګټو دفاع ته دوام ورکړي او په سوریه کې به ایرانی نظامي اهداف په نښه کړي. د خبرونو پای.
ملالی بشیر چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ولوستل، د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 23مه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره په نیویارک کې کتلي. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان د لانجې د حالي اساسي لار د سیمې د هیوادونو همکاري ده او په ځانګړي ډول د پاکستان نوم یې یاد کړی دی. د افغانستان د عالمانو شورا په هغه تعویزګر باندې چې په فاریاب ولایت کې د ښځو باندې په جنسي تجاوز تورن دی، د شرعي حد جاری کول غوښتون کړي.
دې باید په جزا ورسیږي، حد په جاری شي، باید د قتل په شرع جایز ده چې دا ځنه ثابته ده او هغه معلومه ده.
په کندوز کې د سولې په اړه باندې مشاعره وشوه
چې یو او بل غېږه کې ونیسو او ووایو چې زما دیني وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور جبرانولی نه شو.
تازه لومړی مطلب ته، د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 23مه د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره په نیویارک کې وکتل او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې خبرې ورسره وکړې. له اجرایي ریاسته په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې عبدالله عبدالله له انتونی ګوتیرس سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د افغانستان د لانجې د حل یو اساسي لار د سیمې د هیوادونو همکاري ده او په ځانګړي ډول د پاکستان یادونه کړې ده. فرشتې جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ته ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې لا هم کوم جدي بدلون نه دی راغلی. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان په حالاتو کې د مثبت تغییر لپاره د پاکستان همکاري ډیره مهمه ده. په اعلامیه کې راغلي تر اوسه د افغانستان او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په سیاستونو کې کوم بدلون ته نه یو متوجه شوي او له موجودو ستونزو د وتلو لار د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان په همکارۍ کې ده. دا خبر پانی په حواله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش له افغانستان سره د بشپړې همکارۍ ژمنه کړې ده. په اعلامیه کې په ځانګړي ډول په دې اړه چې انتونیو ګوتریش د پاکستان په اړه د عبدالله عبدالله اندېښنو ته څه ځواب ورکړی خبري نه دي شوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. ښاغلی عبدالله بیګا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د نیلسن منډیلا د سولې کنفرانس په وینا کې هم پر افغانستان ته تحمیل شوې جګړې له امله د افغانانو کړاو ته اشاره کړې، خو د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی.
I'm here today representing a country and a society.
دی وایي زه دلته د داسې یو هیواد او ټولنې په استازیتوب ولاړ یم چې 40 کاله جنګ یې تیر کړی دی او ډېر کړاوونه یې ګاللي دي، په ځانګړي ډول پر افغانستان له بهره د تحمیل شوې جګړې له امله چې زموږ د خلکو د لوی اکثریت د غوښتنې خلاف روانه ده. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان له واکمنۍ سره په کابل کې خوشبیني پیدا شوې وه چې شاید د افغانستان په وړاندې او له تروریزم سره د مبارزې په اړه د پاکستان په نظر کې بدلون راشي. خو د عبدالله عبدالله له دفتره د خپرې شوې اعلامیې له متن داسې څرګندېږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د داسې تغییر د امکان په اړه ډاډ نه لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ کلنۍ غونډه نن په نیویارک کې پیل کیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې له ډېرېدو وروسته امریکایي سرتیري له خپلو نویو تاکتیکونو کار اخلي. جیم ماتیس په پنټاګان کې خبرګرانو ته ویلي په بېلابېلو ساحو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي، خو د امریکایي ځواکونو د نوي تاکتیک په اړه یې نور جزئیات ورنکړل. اخو د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا شپنی عملیاتو په اړه اندېښنه ښیي او وایي دغه عملیات د ملکي وګړو د تلفاتو لامل شوي. په دې اړه ناجیه صافی رپورټ جوړ کړی.
د افغان پوځیانو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنو وروسته اوس د امریکا دفاع وزیر وایي امریکایي پوځیان له خپلو نویو تکتیکونو ګټه اخلي. جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبریالانو ته وویل په تیر کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله واوښته، خو دغه ځواکونه بیا هم ماته ونه منله. ښاغلی ماتیس همدارنګه ویلي چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه هر اړخیز ملاتړ کوي، خو ښاغلی ماتیس د خپلو نویو تکتیکونو د تنظیم په تړاو ډېر معلومات ورنکړل. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له شپنی عملیاتو څخه انتقاد کوي، وایي که څه هم دغه عملیات د وسلوالو مخالفانو پر ضد کارول کیږي، خو تر ډېره پکې ملکیانو ته مرګ ژوبلا وړي.
موږ د حکومت نه خصوصا د مصرف او د دفاع وزارت نه سوچ کتاب چې داخله وزارت او دفاع وزارت استلام کړي د شپې عملیات لپاره چې دوی غوښتنه همدا ده چې کریستیان دا تاسو ترسره کوي، نو مهرباني وکړئ په دې کې تجدید نظر وکړئ او دغه سیشن وړاندې عملیات چې زموږ ولس او زموږ مظلوم خلکو شهیدانېږي، ماشومان، محصل، ښځه، د کورنۍ عفت او عزت خرابې دي، دا د منلو وړ نه دي او د برداشت وړ نه دي.
یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هوایي حملو په ترڅ کې د ملکي تلفاتو له زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. یونما د غراز د سپتمبر په 22مه د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې د یو خون کې په کور هوایي برید ته په اشاره ویلي چې په دغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 تنه وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. یونما په دغه بیان کې ویلي چې د 2013 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 109 ملکي افغانان د هوایي بریدونو له امله وژل شوي او 204 نور ټپیان شوي، چې دا شمېرې د 2010 کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په کچه کې 25% زیاتوالی ښیي. د ملکي وګړو د تلفاتو ترڅنګ د پوځیانو د تلفاتو له زیاتېدو هم اندېښنې مطرح شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په ناسته کې ویلي چې په تېر یو میاشت کې له 500 ډېر د ملي اردو سرتیري وژل شوي او له 100 ډېر ټپیان دي. په دغه ناسته کې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک هم ویلي چې هر ورځ د ملي اردو او پولیسو 10 سرتیري وژل کیږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې محمد اګل مجاهد په دې باور دی چې د جګړې د تاکتیک بدلول ګټور نه تمامېږي.
دا افغانستان په جنگ تسخیرې دی، یو لک 15,000 روسانو به تسخیر کړی وای او یو لک 16,000 امریکایانو ناټو ځواکونو. دا په جنگ څه رقم دوی وایي پالیسیانې تغییر کړي. یوازینۍ لاره دا ده چې په پاکستان فشار راسي، د تروریستي ډلو ځای او مرکزونه د بینوي وړسي.
د نوموړي په وینا په 1300 لسیزو کې افغانانو په دغه جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو ښاغلی مجاهد ټینګار کوي چې د جګړې د تاکتیک بدلولو پر ځای سولې خبرو اترو ته باید ډېر تمرکز وشي، ځکه په وینا جګړه حل لار نه ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د هرات ولایت شورا په دغه ولایت کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري. د دې شورا مرستیال توریالی تایری د سیشنبی پورس ازادي راډیو ته ویل د هرات په دیار لس ولسوالیو کې طالبان فعال حضور لري، خو د ولسي جرګې د غزنی ولایت د ولسي جرګې استازي هم انتقاد کوي چې حکومت د دغه ولایت د امنیت په برخه کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. خو دفاع وزارت وایي په هرات، سرپل، غزنی او نورو ځایونو کې کافي پوځیان شته او د خلکو امنیت نیسي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو نامنیو په اړه د اندېښنو په دوام د هرات ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت د طالبانو له جدي ګواښ سره مخ دی. دغه شورا مرستیال توریالی طاهری وایي د هرات له 19 ولسوالیو طالبان په 14 واغو کې فعال حضور لري او خلکو ته ستونزې جوړې کړې. نوموړی انتقاد کوي چې حکومت په هرات کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره لازم اقدامات نه دي کړي.
هرات 19 ولسوالی داره، 19 ولسوالی هرات، 13 و 14 ولسوالی هرات تحت اداره دولتی تحت کنترل حکومت
دی. وی هرات 19 ولسوالی لري چې طالبان په 14 واغو کې فعال حضور لري. یوازې دغه ولسوالیو مرکزونه د حکومت تر کنټرول لاندې دي. په لویو لارو او کلو کې طالبان حاکمیت کوي. دولتي مامورین تګ راتګ نشي کولای. او به پښتون زرغون، کشک کهنه او ګلران هغه ولسوالی دي چې امنیتي ځواکونه او دولتي مامورینو ته امکانات د حواله لارې انتقالیږي.
کارمندای ملکی اینا ولسوالی رفت آمد.
دو خغلی طاهری په خبره په ولسوالیو کې د نامنیو سربیره په هرات خار کې هم په دې ورسیو کې قتل د سړی تختونی پیخ او نور جنایي جرمونه زیات شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د افغانستان پولیسي جرګې کې هم د هرات او ځینو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی جرګې ته وویل چې کابل، هرات، غزنی، کندوز او سرپل ولایتونو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د خغلی ابراهیمی په خبره د ولسی جرګې د انتخاباتو پر نږدې کېدو سره لوال غوړی چې نامنی پراخ او د غملی پروسه لخند او ځند سره مخ کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د یو شمیر ولایتونو د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې مطرح کیږي، خو افغان حکومت تل د حالاتو د کنټرول ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنې مطرح شوي، د افغان ځواکونو تهاجمي عملیات روان دي چې ښې لاسته راوړنې هم لري. دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید
په غزنی، په فاریاب، همدارنګه کندوز، هرات، هلته مونږ کافي قوتونه شتون لري او ټول امنیتي ځواکونه په ډېرې ښې همغږۍ سره هلته خپل تصفیوي عملیات مخته وړي. او په دې برخه کې چې
په ولسی جرګې کې د غزنی د خلکو استازی علي اکبر قاسمی به وایي چې په غزنی کې د وضعیت د ښه کېدو په اړه د حکومت د ژمنو سره سره خلک لا هم اندېښمن دي. د ښاغلي قاسمی په خبره نه یوازې د غزنی بلکې د نورو ولایتونو د امنیت په برخه کې هم د حکومت ژمنې تر عمله ډېر فرق کوي چې په خبره دا شان وضعیت دوام د هیچا په ګټه نه دی.
ازادي رادیو او ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. مخکې لدې چې بل پروګرام ته بل راپور ته ورشم، د افغانستان او هند کرکټ لوبي ورسې حال به درکم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بیټنګ پیل کړی دی. په څلورو اورونو کې د افغانستان د کرکټ لوبغاړو درویشت منډي کړی دی. شهزاد محمدي او جاوید احمدي نن په کریز کې دي. نن په لوبه کې دوه تغیرات راغلي چې جاوید احمدي د سر بیټنګ لپاره راوستل شوی دی. لوبه روانه ده او تاسو به هم لوبینه خبرو. خو اوس راځو خپل راپورت. افغانستان د عالمانو شورا وایي هغه کس چې دینی عالم ته منسوب دی او له ښځو د ناوړه ګټې اخیستنې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لربر کیږي، باید شرعي حد پرې جاری شي. د دې شورا غړي او ویان مولوي قاسم حلیمی د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې باید دینی عالمان خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي ترڅو دغه ډول پیښو مخه ونیول شي. له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې یو کس پکې له بیلابیلو ښځو جنسي استفادې کوي ښکته پورته کیږي. ویل کیږي یاد کس رسول لنډی نومیږي او د فاریاب اوسیدونکی دی او خلکو ته تعویزونه ورکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې په فاریاب ولایت کې د تعویزګر رسول چې په رسول لنډی مشهور دی له ښځو د ناوړه ګټې اخیستنې ویډیوګانو یې په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړه. د افغانستان د عالمانو شورا وایي که په تورن کس جرم ثابت شي د شریعت له مخې باید پرې حد جاري شي. د دغه شورا غړي او ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ډول اعمالو ترسره کول دین او عالمانو ته سپکاوی دی.
دوی باید په جزا ورسیږي، حد پې جاري شي، باید د قتل په شرع جایز شي. دا ثابته ده او هم معلومه ده او نور هم بل شهود ولدی یعنی شهود پیتیر
د عالمانو شورا د غړی له ټولو دنیا عالمانو غواړي چې باید په خپل سیمو کې د منبر لارې خلکو ته پوهاوی ورکړي او د دغه ډول خلکو له بدو کړنو یې خبر کړي. ښاغلی حلیمی د ټولنې بې سوادي او د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو ستر عوامل بولي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې یو کس پکې د تعویز ورکولو په نوم له بېلابېلو ښځو جنسي استفاده کوي ښکته پورته کېږي. راپورونه وایي یاد کس په فاریاب ولایت کې د ملا رسول لنډي په نوم شهرت درلود او ښځو ته به د بې اولادۍ، عاشقې، د کاروبار د ښه کېدو، په کورونو کې د جنجالونو د ورکېدو تعویزونه ورکول او په همدې چل او فریب به د سیمې له ساده ښځو استفاده کول او ویډیوګانې به ترې ډکولې. د فاریاب اوسیدونکو د دغه ولایت د عالمانو شورا له حکومت غوښتنه کړې چې تورن کس باید ونیسي او ژر تر ژره یې د قانون منګولو ته وسپاري. د فاریاب د عالمانو شورا مرستیال مولوی غلام نبی غفوري په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې اوس دغه زناکار پښتون کوټ ولسوالۍ ته تښتېدلې او هلته یې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې دنده اخیستې ده. د فاریاب د عالمانو شورا هم د تعویزګر رسول لنډي د وژلو فتوا ورکړې ده. د فاریاب ولی هم ویلي چې که هر چا تورن کس ونیو نو خپل موټر به د انعام په ډول ورکړي. د دې ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو بیا خلکو ته ډاډ ورکړی چې رسول لنډي به ډېر ژر د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شي. په همدې حال کې یو شمېر دیني عالمان له خلکو غوښتنه کوي چې باید د تعویزونو په وسیله د خپلو اړتیاو د پوره کېدو هڅه ونه کړي، ځکه د دوی په وینا تعویز کول په دین کې هیڅ ډول ریشه نه لري او ناروا عمل دی. د افغانستان د پوهنې وزارت د مدرسو او دارالحفاظونو رئیس مولوی محمد شعیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
علمای افغانستان همیشه صداشان
دی. وای د افغانستان عالمانو هر وخت د دغه ډول خلکو په وړاندې خپل غږ پورته کړي او ویلي دي چې دغه ډول خلکو ته ورتګ نه یوازې خامل نه دی بلکې په دین کې جواز هم نه لري، دین او عقیدې ته زیان رسوي. نو زما غوښتنه له افغانانو داده چې ولی په داسې یو ټولنه کې چې موږ او تاسې اوس مهال په یو پرمختللې ټولنه کې ژوند کوو، طب موجود دی او هر ډول ستونزو ته رسیدنه کوي، بیا هم دغه ډول ناپېژانده کسانو ته ورځو چې نتیجه یې داره وځي. افغانستان د عالمانو شورا وایي چې دغه ډول کارونه له دین نه خراب تصویر وړاندې کوي، نو خلک باید هڅه وکړي چې په خپلو سیمو کې د دغه ډول خلکو مخه ونیسي او پرې نږدي چې د عالم او ملا په نوم دغه ډول خلک درنې کورنۍ بدنامي کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفت جان سوبکو په ځواب کې وایي اوس په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مهم اقدامات شوي. دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل جوړښتونه رامنځته شوي او هڅه کیږي چې نړیوالې مرستې په شفافه توګه ولګول شي. جان سوبکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو یوه لویه برخه حیف میل شوي. حدیث پردیس په دې موضوع کار کړی.
اجرایه ریاست د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوبکو دا څرګندونې تاییدوي چې د نړیوالو د مرستو یوه برخه حیف میل شوي، خو وایي اوس د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره میکانیزمونه رامنځته شوي. د اجرایه ریاست د وین مرستیال امید میسم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښه جوړښتونه رامنځته شوي او هڅه کیږي چې مرسته شوي پیسې په کامل شفافیت سره په افغانستان کې مصرف شي.
فعلا اراده بسیار جدی در سطح رهبری حکومت
د رهبری په کچه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې اراده شته. د لومړي ځل لپاره د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ویکلنلار شاهد یو او همدارس د عدلي او قضایي مرکز په څیر بنسټونه او جوړښتونه رامنځته شوي او موږ هڅه کوو چې نړیوال مرستې په شفافه توګه مصرف شي او کومې ستونزې چې په تیر کې وي د هغې مخه ونیول شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوبکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د نړیوال ټولنې د مرستې یوه لویه برخه د جنگ سالارانو په ګټه تمام شوې ده. خغلی سبکو لیوې کاناډایي رسنۍ سره په خبرو کې که څه هم د چانوم نه دی اخیستی، خو ویلی دی چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې یا هم د دوبۍ بانکونو ته انتقال شوې او یا د لوکسو کورونو او موټرو په پیرلو مصرف شوي دي. جان سبکو وایي چې د امریکا او نورو مرسته کوونکو هیوادونو بې حساب مرستو په افغانستان کې د یو نظارتي سیستم نه موجودیت په دې هیواد کې اداري فساد ته پراختیا ورکړې. هغه له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي تر هغه وخته چې په دغه هیواد کې د نړیوالو مرستو د مصرف په هدف یو لازم سیستم نوی جوړ شوی باید خپل مرستې وزنډوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس د ایران لوري پر امریکا دا تور رد کړی چې وایي په اهواز کې په وروستۍ حمله کې لاس درلود. جیم ماتیس د ایران ادعا غیر منطقي بللی. د ایران په اهواز ښار کې د شنبې پر ورځ پر یو پوځي پریډ په حمله کې 15 تنه ووژل شول او 16 نور ټپیان شول. فرشتې جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د دفاع وزیر پرون د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالان ته وویل چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ایران کې د حمله په ورځ بیان خپور کړ او هغه حمله یې وغندله. په اهواز کې تر حمله وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ادعا وکړه چې امریکا د حمله کوونکو ملاتړ کړی او سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پیسې ورکړې دي. خامنهای وویل هغو کسانو ته به سخته سزا ورکړو چې د دې خونړۍ پیښې شاته لاستی. خود امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویل دا خبره چې موږ به له حمله سره ارتباط درلود هیڅ ډول منطق نه لري. هغوی تر اوسه لږ تر لږه پر دریو هیوادونو تور پورې کړی او په یوه تروریستي ډله نو وبه کتل سي چې دا لست نور څومره اوږدېږي. خو دا به ښه وای چې هغوی مخکې تر دې چې خبرو ته خوله خلاصه کړي خپلې خبرې ته پام وکړي. په اهواز کې د وروستۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش واخیست او تر څنګ د ایران د حکومت ضد عربي ډلې د اهواز ملی مقاومت غورځنګ ادعا کړی و چې حمله دوی کړی ده. تر حمله لنډ وخت وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل چې پر ایران حمله کوونکو ته به سخت ځواب ورکړي. روحانی پرته له دې چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي ویل هغه کسان چې د تروریستانو ته استخباراتي معلومات ورکوي او پروپاګند ورته کوي باید ځواب وایي. د ایران ولسمشر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مرکز کې د نلسن منډیلا د سولې په سرمشتیزه کې د تروریزم د ټولو ډولونو پر ضد د خپل حکومت پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په پینټاګون کې خبريالانو ته ویلي چې د ایران لوري د غچ اخیستلو خبرداریو ته اندېښنه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې په اهواز کې روسي حمله یو غمیزه وبلله او ویل چې امریکا هیڅ رول نه پکې درلود. د اهواز زرګونه اوسیدونکو پرون په حمله کې د قربانیانو د درناوي لپاره مارش وکړ. هغوی د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په هواس کې د شنبې په ورځ پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیز په مناسبت تر سره کیدو. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل او په 80 کې پای ته ورسیده.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم ورزو شعر او شاعرۍ ته په کندز کې د ولسونو ترمنځ د لایوالي او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او مدني فعالانو همدارز محلي چارواکو برخه اخیستې وه. دوی ټولو د سولې په اړه باندې شعرونه وویل. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره تر سره شوه.
راغلایم یو پرغ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو لوري ادبي ناستې او غونډې جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي.
چې یو او بل غېږه کې ونیسو او ووایو چې زما دیني وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور جبرانولی نه شو.
د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله پامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنې کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر موثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر موثر دي، ځکه دوی ډېر له درد هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغه کې د وطن درد غم دا ټولې پکې انځور کړي دي.
په دغه مشاعره کې په ډېرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت مشر شاعرانو په کې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وجني، ټولنه وجني، هم له خلکو انسانيت وجني.
جنگ تا لمن وهي له جنگ نه ستړي شوي نه دي، ځکه ظلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
له دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناستو او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کښېني، نو زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر، د دوه نفرو، د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي.
د شعر او ادب د مینهوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنه کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په کنفرانس کې ګډون وکړ. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې په یو چاودنه کې یو پولیس وژل شوی دی. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي، 9 څلوېښت منډې جوړې کړې او شپاړسم اوور روان دی. په دې اړه به نور جزئیات درته په خپرونه کې وړاندې کوو. اسرائیل روسیه ته د هغې پریکړې پر ضد خبرداری ورکړی چې ګواکې روسیه به سوریه ته پر مختللي د توغندوی هوایي دفاعي سیستم ورکړي. د پولیسو یو افسر چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسیناسیون د خوندیتوب لپاره ګمارل سوی و، ناڅرګنده وسلوالو وژلې دي. او د روسیه او قزاقستان شاوخوا 2000 سرتیري د تروریستانو پر ضد په ګډو تمرینونو کې ګډون کوي.
خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. اوس هم اکرام الله اکرام د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آسیا کپ سیالیو کې افغانستان نن خپل وروستۍ لوبه د هندستان په وړاندې ترسره کوي. د دغه سیالیو د دوهم پړاو په لوبو کې افغانستان خپلې دواړه لوبې په پاکستان او بنگلاديش بایللې او که د نن ورځې لوبه هم وګټي نو د مخکې تګ چانس یې نشته. هندستان اوس مهال د روانو سیالیو په جدول کې لومړی ځای لري او پایلوبې ته لاره پیدا کړې. سبا بنگلاديش او پاکستان لوبه لري او ګټونکي لوبډله به د رواني میلادي میاشتې پاتې ویشتمه له هندستان سره په پایلوبه کې مخامخ شي. د آسیا کپ دا سیالۍ چې هر دوه کاله وروسته کېږي په 1904 میلادي پیل شوی او تر دې دمه 14 وارې ترسره شوی دی. هندستان شپږ، سرلنکا 15 او پاکستان دوه واره د دغه سیالۍ اتلولي ګټلې ده. د 2013 کال د آسیا جام د کرکټ سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې د رواني میلادي میاشتې په 15 پیل شوی او پاتې ویشتمه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال ساحلي ملي لوبډله د تایلند په سلور ارخیزو سیالیو کې د ګډون په هدف یاد هیواد ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دا سیالۍ د رواني میلادي میاشتې په 20مه پیل کیږي او د همدې میاشتې تر 29مې نیټې دوام کوي. د فوټبال فدراسیون مرستیال ویان شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد هیواد ساحلي فوټبال ملي لوبډله 12 لوبغاړي لري چې په دغه سیالیو کې به له انګلستان، تایلند او مالیزیا سره لوبې وکړي. دی وایي چې افغانستان به لومړۍ لوبه د انګلستان، دوهمه د مالیزیا او دریمه به د تایلند په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړی جبار شرزه د ډنمارک په کورنۍ سیالیو کې د ټپي کېدو له امله د یوې میاشتې لپاره له سیالۍ ولرې شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دغه افغان لوبغاړی چې د ډنمارک د کورنۍ سیالیو په پریمات امیګړ لوبډله کې لوبیږي د خپلې لوبډلې لپاره تر دې دمه په 9 سیالیو کې شپږ ګولونه وهلي دي. دغه افغان لوبغاړی د یادې لوبډلې لپاره کلیدي لوبغاړی بلل کېږي خو اوس د یوې میاشتې لپاره له لوبو محروم شو.
د سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل. د افغانستان او هند کرکټ د لوبډلو ترمنځ د لوبې وروستۍ حال دا ده چې افغانستان شپږ څلوېښت منډې کړي، اووم اور روان دی. شهزاد محمدي په 9 بالونو 9 منډې کړي او تر څنګ یې جاوید احمدي 3 منډې کړي دي. دغه لوبه په دوبۍ کې ده. ورځو وروستي راپور ته په هلمند کې د پولیو واکسین پیل شوی خو له وسلوالو طالبانو سره د جګړو له وجې ښایي 500,000 ماشومان له واکسین بې برخې شوي وي. دا چې څنګه د الیاس دایي راپور ته غوږ دو او له هغې وروسته به دوه اونیز پروګرامونه هم خپاره شي.
د پولیو یا غوزن په ضد د واکسین یو بل دوره هم پیل شو خو د هلمند د عامه روغتیا مسولین وای یوازې به په څلورو ورسوالوي کې شاوخوا 200,000 ماشومان ته تطبیق شي چې عمرونه تر 50 کلونو کم وي. د هلمند عامه روغتیا د ریاست اړوند د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر اسمت الله احمد رسنوی تول کته هم د طالبانو له سیاسي رهبرۍ سره د دوی خبري د سیمې له سطحې نیولې تر لوړې درجې روانې دي خو تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې.
متاسفانه موږ وستم په څلورو ولسوالیو کمپاین لرو، په نور ولایت کې نه لرو. ستونزه پر ځای پاتې ده. مرکز په نړیواله سطح، جنیوا په سطح په دې مسله باندې خبرې روانې دي، نو تمه لرو انشاءالله چې ژر به دا مشکل حل شي. موږ ټارګټ 2,50,000 دی، شاید چې اضافه کوارج په لاس راو او یا هم تر دې کم. ټول ولایت کې زموږ ټارګټ چې هغه وخت 2,50,000 وو، او لاسته راوړنې کوارج چې مو هغه 3,00,000 ته رسېدي.
همت ول کچیر په مسلسل ډول هر دوره ماشومان د واکسین څخه پاتاسي لري، نه د چې د پولیو ګاند شمیر نور پیژومره مستسي. د پولیو د فلج کوونکو ناروغي په ضد د واکسین د نږدې څلورمه دوره ده چې په هلمند کې څه باندې 15,00,000 ماشومان ته نه رسیږي. ویل کیږي د روغتیا د ریاست د مسؤلینو او وسلوالو طالبان ترمنځ پر دې مسله چې واکسین دې د کور په کور په ځای په جماعتونو کې ورکول سي روان کړکیچ نه دی ختم شوی. روغتیا پالان وای په جماعتونو کې د واکسین ورکولو پر مهال امکان لري یو شمیر ماشومان ته ونه رسیږي، ځکه نو کور په کور واکسین ورکول ته ترجیح ورکوي. د پولیو د واکسین پر سر د روغتیا د ریاست د مسؤلینو او طالبان ترمنځ د راپورتسون اندریو په ختمولو کې خلک څه رول لوبولی سي. د هلمند والی وای په دې اړه د غسیمو د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره خبرې روانې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي، څو طالبان ته د پولیو د وژونکو ناروغۍ د واکسین د مهموالي په خاطر د خلکو لخوا قناعت ورکول سي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوې ده.
ترماستریکه چې
مزدکړه کړې، زه د
افغانستان د
خزینه د خټول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی. د ازادي رادیو درنو ورډونکو او د نیمه نړۍ د خبرونه خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د دې موضوع په اړه غږی کوچی ولی زین ناری نه وتا د خزی تو پیغور ورکول کیږي.
زه خو نه چې کاږي منځه کډیډ خوشیږي دا ټکرای په سر کا.
په افغانستان کې یو دود دا چې کوم نارینه څه کار نشي کولای یا کله وژاړي نو سم دواره ورته د خزیتو پیغور کول کیږي، او په دې سره هغه ته ځان کم ښکاری او په اسانۍ یو کار ته غاړه دي چې دغه پیغورونو اکثره وینونکي خزی دي. ولی خزی نارینه وو ته د خپلو خزینه خاصیتونو پیغور ورکوي؟
هغه پیجاګ د زوی
دغه کار لروهي او رواني اړخه په کورنۍ او خزو څومره غیزه کولای شي او اسلامي پاړه څه ویلي. په همدی اړه زمو همکاري فرشتي غنی او راپور چمتو کړی چې د خبرونې په لړ کې یو لنډ تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور اورو.
په افغاني ټولنه کې د تاریخ په اوږدو کې له کلتوري لحاظه د ښځو په پرتله نارینه زړور او غښتلی ښکارا شوی، او ښځو ته تر ډیره دا کلمه کارول شوې ده چې ښځه د کور زینت ده. که په کور ناست وي او په سر یې د یو سړي سیوری وي نور د هیڅ هم نه غواړي. دغې موضوع ته په کتو نجونې له ماشومتوبه بې جرأت او ګوښې وروزل شي، نو ځکه ټولو ته کمزوري ښکاري. ښځه خو نه یې چې ژاړي، لکه ښځه په کور ناست یې، لکه خزه بنگړی واچوه، لکه خزه ټیکرای په سر کا، خزه خو نه یی چې دا کار نشي کولای، د خزه خو یو نه کوي. دا او داسې نورې ترخی خبري اکثره هغه نارینه او تو ویل کیږي چې یو کار نشي تر سره کولای او یا عاطفي چلن کوي. په دې سره غواړي نارینه احساساتي شي او تر پیغور اوریدو وروسته خپل چلن بدل کړي. خو اوس د بحث موضوع دا ده چې نارینه او ته د خزیتو پیغور ویون کې اکثره خزی دي، دوی ځینی وخت په دې هم نه پوهیږي چې ځان ته توهین کوي. شپک 50 کلنه ګل بیبي هغه څوک ده چې له پخوا راهیسې دا پیغورونه په ژبه پاتې شوی. هغه وایي کله چې د کور نارینه او ته د خزیتو پیغور ورکوي نو پر نارینه او ډیر ژر اغیزه کوي.
بعضی نارینه خاصتونه لکه د خزی د غسی لري، خطر دي چې په کور کې کینی، په کاسه ډنګي گی، په پیاله ډنګیږي، یو شی زیات مصرف چې پیر ډنګیږي، سړی خدای دې سارا دې پاره. خدای به دې شرطه وایي چې ډېر عادتونه دې خجنه و مکوه. ته مردانه یې، مرد د هغه وککانه خاصت ولاره نه دي ښځېنه ښځې بیچارهګانې خو نارینه ته ضعیفه دي ولې نارینه هغه پیجک د ځای نارینه خدای نارینه کړي دغه چې خو ورته ووایه چې ته لکه ښځه د چې ناشتې خپل وراره ته وایمه خپل اولاد ته وایمه مثلا زوی ته د وظیفه یوه ساده کار کوي روزګار کوي
همدا چې د ښځو ته نه دی ورکړه بیا غلط
خود و دغه ګټه لري دغه خبر و
حمیده یوه بله میرمن ده چې اوس مهال په یوه خصوصي ښوونځي کې کار کوي هغه په داسې یوې کورنۍ کې لویه شوې چې له ماشومتوبه نارینهو ته د ښځو د خاصیتونو پیغور ورکول کېده
دا د موږ د اجداد او د نیکو د غو وخت نه دغه شی موږ ته ویل شوي ټیټ شی ده یوه سیاسره ده او باید دې ته دومره اجازه او حق ورنشو کړی دا د هغو وخت نه پاتې دي ما زوم ما لور ته یوه ورځ بیچاره ورسره کومک شوی وه ما په خپله خپل زوم ته وویل چې ته دا کارونه مکه دا د ښځو کارونه دي پرېږدي چې ما لور یې
په افغاني ټولنه کې تر ډېره د ښځو صفات د نارینهو لپاره د هغوی د کمزورۍ او د نارینه او صفاتونه د زړورتیا نښه بلل کېږي نفیسه چې د اوو بچو مور ده په همدې اړه وایي
ښځه په هره خوا باندې ټکول کېږي او په هره خوا باندې ورته نقص رسېږي او نر هماغه نر ده
دا ځینې کورونو کې بیا خپله ښځې ولې خپل
دغه ښځه باید دغه ټکی نه شي چې ونه وایي چې ته خو ښځه نه یې ښځې ته باید ډېر امنیت ورکړي ډېر مقام ورکړي چې ځکه پاکې دي بېګناه دي بې خطا دي
له بل لوري مولوي محمد الله سیدزاده نارینه او ته د ښځې تو پیغور ورکول په الهي خلقت کې لاسوهنه بولي هغه وایي کوم کسان چې نارینه او ته د ښځې تو پیغور ورکوي دا په دې معنا ده چې د خدای په کارونو د انتقاد ګوته نیسي
زموږ خو پیغمبر د خپل په کورنی امورو کې خپل ښځو سره عملا کار کاوه کډوډې تیارول پیغمبر به سره تیارول دا د دې پینوانده و چې ګواکې پیغمبر زنانوي خصلت درلوده خدای پاک هر مخلوق په هماغه خپله خلقت کې خلق کړی ده نو دا د خدای په خلقت کې یو نوه لاسوهنه ده یو نوه انتقاد نیونه ده د الله په مخلوقاتو کې
ځینې وخت دغه ستونزې ځوانې نجونې له روحي او رواني اړخه زیانمنوي فهیمه هغه پیغله ده چې په کور کې زیاتره د ښځو خاصیتونه په منفي توګه یادیږي هغه وایي کله کله آن وژاړي او ځان ورته کم ښکاره شي
ښځې د افغانستان په ټولنه کې هیڅ ارزښت نه لري که کوڅې کې اوسي که کوم بل ماحول اوسي یا محیط اوسي حتی په کورنۍ کې دا خبرې ډېر شوې دي چې مثلا کوم جنګ کېږي یا کوم شخړه کېږي بیا د فتن د ښځې پیغور ورکول کېږي لکه څه ته څومره بې غیرت یې لکه ښځو غوندې یعنی ډارېدل بې غیرتي څوک څه شی ونهسي کولی بس د دې باندې نوم چې ته ښځه غوندې
له دې سره سره ځینې ښځې بیا په دې پوهېږي چې نارینه او ته د ښځې خاصیتونو پیغور خپله دوی ته توهین دی نو ځکه له منطقي لارو چارو د کورنۍ نارینه وګړي په دندې او مسؤلیتونو پوکوي دوه شپېته کلنه راهله چې اوس درې لمسیان هم لري وایي ډېر کله په کورنۍ کې له دې خبرو ډډه کوي او څوک نه پرېږدي چې ښځه ناتوانه وښيي
ما خدای اړنده کې زمانه ته کوم پیغور ورکم مثال د زوی ته به بد خبره وکم لا بد ویل وکم لا تانه ورکم ته ځنچی لا مثال زړې بد کار ده نو حتما د ما زوی ما بد ویني کنه بد ورته ښکاری د دې مور خلن د زمونږ لورګانم د خبرې زکی
خو له دې ټولو سره سره دا پوښتنه راولاړی کی چې په کور کې د یو جنس ضعیف خودل او د بل شجاعت خودنه څومره کولی شي د کورنۍ په جوړښت تغیزه وکړي او هغه ښځې چې په ځینو مواردو کې نارینه او ته د ښځې تو پیغور ورکوي څومره زیان ځان ترسوي په اړه یې ارواپوه استاد ضیاء الحق شمس وایي
ماشومانو ته ځوانانو ته یا خپل ورونو ته نارینه او ته د ښځې د صفت په انتقالولو سره هغوی فکر کوي چې موږ توهینوو دوی حال دا چې دا توهین موږ ته راګرځي استر اما ښایي دا داسې موږ دا صفتونه پرته له دې چې یو بل په مقابل کې وکاروو چې زموږ په سادګۍ او زموږ په عدم رشد باندې دلالت کوي د دې په ځای باندې زه باید خپل نارینهتوب باندې افتخار وکړم همداسې باید یوه میرمن په خپل ښځینهتوب باندې افتخار وکړي دغه ډول کولی شي زموږ لپاره د ټولنه کې د سالم ژوند زمینه برابره کړي غیر له هغې یو د بل په مقابل کې درېدل دي او ډېر غلط دریځ دی مرس
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای شئ.
عام خلک نارینه او ته د خزیتوب پیغور ورکولو په اړه څه نظر لري؟ راځي په دې اړه د زینو غوونه واورو.
نوم می سردار شاه احسان مندی د باګرامي اوسیدونکو یم. کله چې د خزو د خصلتونو خواص او یا ځنګړونو پیغور ورکول کې نارینه او ته نو همدا وجه ده چې خزي دوی ته بیر سخت کیږي.
نشل صدات نزد شرایط پانزین فراغ شوی ما کله چې برابری په نظر باندې ولیدل شي الک او جلیتا بدته چې پیغور یو بل ته نور کول کیږي کم زین کې جهل دی کم زین کې چې درس نشته تعلیم نشته بده خبره شته
ځینی وخت په یو کورنۍ کې د دوغ پیغورونو لړۍ د خزی او خاون ژوند ته هم ورګډه شي که چیرې کوم سړی له خپلې مېرمنې سره د اخلاص له وجې په کورنیو کارونو کې مرسته وکړي نو په افغاني ټولنه کې پر هغه د خزونو کې نوم ایښودل کیږي په دې خپرونه کې ولنډه تمثیلي ټوټه هم لرو چې همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده راځئ په ګډه یو
ته دا کلی دی خواته راکه زه به یو کش کم چې لږ ژر خلاص شي سهار رئیس دې لګیایي لاسونه دې وګوره ټول دې زده او زخمي کړه
پرېږده شریفه خیر دی اوس به خلاص شي خو که چا ولیدې بیا به یې له کیسو او پیغورونو نه خلاصېږو
که مرسته درسره ونه کړم سبا به لوی تکلیف درته پیدا وي بیا به شفاخانه په شفاخانه ګرځو
خیر دی د اوږې پلاره قربان دې سم لاړ سه تر څو یو ګیلاس چای څښي زه هم له کاره در خلاصېږم اوس به د مور بیا وایي چې له شریف نه څه زنجو او خزونوکی جوړ دی
که هر څوک راپسې خبرې کوي نو کوي دي دا تش را دې خواکه چې پاک شوي کالي ټول او کش کړم
ښه صحیح ده ښه یوسې دا ملا مې داسې درد کوي
اوبه له دغه شنه سطله واخلم
هو همدا در واخلم
وادي دې ته ګوره ما نه ویل چې یوه ورځ به مو پزه را پرې کړې اخر خپل کار وکړه
وی په قام او کلي کې ډېر ښځې وشرمولم د زوی نه مې بیخي ښځنوکۍ جوړ کړی دی لږ پاته دی چې بنګړي ور په لاس کې ته صبر و شریفه ښځه خو نه یې چې کالي مینځې څه لاسونه دې بټ وهلي دي دا خلک به څه وایي دا چې څو کاله له واده نه تېرېږي د ښځو کارونه دې زده کړه که ډېر دې خوښېږي دا ټکرۍ په سر کړه
وادي غږ دې ټیټ کړه څه خبره ده دې غریب ټول د کور کالي مالی راټول کړي وو ما ویل چې ستړي به وي خیر دې دا هم انسانه ده
چپ څه زنچو یې درنه جوړ کړی دی لږ غیرت وکړه ښځې بیخي د لاس نه دې نیولې
ښه زه عادي زه درغلم
دا دی اوس د دې مکارې اوښکو ته ګوره چې مړې ته وي واخ زویه واخ اوس کښېنه ورسره اوښکې توی کړه
زما خوږی لوري
واوره را پرېده اوس به مور راشي وا به اخلي چې ځان نه لون کړه
دی خو د شته نو کړ دی تمام ورځ له هغه نه ګټ تاییږي اوس به ورنی او تلتی هم ور بدلوي ها سم هغه بلا وهلې د دمې هړه او د شته جوړه سوي ده
وا دی غوسه کیګه ما په خدای کمی لوريږي چې څوک دې خپه یا جګر کو نه وسی
دا خزي هم ګناه لري دا څوک کال کیږي چې تاسو دا تانی را کوي څه بده خبره خو نه ده چې یو څوک د خپلې مېرمنې سره د کور په کارونو کې مرسته کوي
زما زویه تر ما لویه چې بیبي ګله تروژ دې ټوله ورځ ما ته پیغورونه راکړې څه ورته وایم چه په خوله به ورته ناست یم
وا دې اول خو هېڅ ضرور نه دی چې د خلکو په خبرو پسې وګرځو بیا د دې ترور خو هغه ځوان انګور خو یې هره ورځ ډاکټر ته روانه کړې وي دومره دوا خوړل خو یې هم له پښو اچوي
او غریبه ډېره ژوبله ده
وادی وروسته پخیمانی ګټه نه کوي خه خبره ده چې له اوله مخنیوي وکړو او پرې نګدو چې دومره ناروغي ورته پیدا شي او بل دا چې دا پیغورونه خو تاسو خزه جوړلوي نن بازار ام کینم او د کور له خزو سره به یو کارم نکوم او ګورم چې تاواني چاته رسیږي تاسو خزو ته کما ته
خو زویا ما ویل چې دریا ده کم چې بیا و نه وای شه زمي خبره نه اوري
هدي زه چې هم فکر کوم شریف رښتیا وای ګناه لري غریب سمره کار کوي ما هم دا ډیر وخت خاپری سره هیڅ کار تلاس نه دی وروړې ما ویل چې ته خپه نشي خو والا کدا سي ژوند مختلړ شي ته صبر چې زم د اشپزخانی ته سر ورخاره کم چې ډوړي څنګه شو
خوښه مونږ زامونو زه څه درته وایم تاسی بشوایی
لکه چه خبری می پادی تاثیر وکه خیر ده آخر بیو منی
د نیمه نړۍ خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې و او ما سهار ګل مرزي درته وړاندې کړه هم دومره وه. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر من اوریتون کو سلام. خدای مروغ او جور لره. د شیطانو پافته کی خوبه زخمی شوی نه ای، زکه وس خو د خیرات پر ځای دازې کوي، وای ثواب لري. زه خیر دی که زخمی شوی ام وی نو په ثوابی دازو کی شوی ای، هیڅ پروا نه لري. د خبرونې په پیل کې مو د دوو حوزو ترمنځ د کراچیو او دکانونو د ویشلو لکیسې خبرو.
خا د دواتیای میاوزی امیر صاحب دا وای چې د څه د پاره دلته هوټل ته راغوښتیم.
د اتیای میاوزی ښاغلی امیر صاحب، وبخښئ چې وخت مې دې ونیو. ما د دې لپاره راغوښتئ چې دغه د کاغه بازار د کراچیو او دوکانونو مسله یو طرفه کړو.
نو هغه خو یو طرفه ده. بازار د موږ د اوزی مربوط دی او د بازار شه د تاسې د اوزی مربوط ده.
دا څه وای امیر صاحب، د بازار منځ د دواړو اوزو د تقسیم کرخه ده. دا دې خوا دوکانونه او کراچی د موږ مربوط کیږي، او هاخوا دوکانونه او کراچی د تاسې، او هغه کراچی چې د سرک په میز کې درېږي د دواړو شریکې دي.
نه امیر صاحب، دا نه در سره منم. که نوي نقشه راوړئ.
نقشې ته ضرورت نشته، دغه ده په موبایل کې د ګوګل مپ نقشه شته، هم د تاسې پکې معلومه ده او هم د ما د همدغه ګوګل مپ نقشې له مخې به سره فیصله کو.
او بخې د اتیم اوزی امیر صاحب، دغه د ګوګل مپ نقشه د اعتبار وړ نه ده. داسې خلکو جوړه کړې ده چې د موږ د ښار وضعیت هیڅ ورته معلوم نه دی او نه هم بلد دي. انګریزانو جوړه کړې نقشه ده.
په پخوانیو نقشو کې دا ځایونه نور نومونه لري او اوس یې نور نومونه پرې ایښي دي. مثلا همدغه بازار ته پخوا د وښو سری وایې، اوس ورته سیټي روډ وایي، او موږ کوک بازار بولو.
رښتیا هغه کوګوالی څنګه کوي؟ یو سری له بل سر سره 120 درجې کوګوالی لري.
خو له همدې امله کوک بازار بولي او تقسیم په مستقیم خط کیږي.
چې داسې وای نو بیا نه دایرې او مثلث ته اړتیا وه او نه هم مربع مستطیل او یا هم زوزنقی ته.
د همداسې خبره پرېږده، د بازار خبره وکړه.
دلته هوټل دی او ګمان نه کوم چې کومې نتیجې ته ورسیږو. زه چې قمندان صاحب ته ورشو چې هغه څه وایي.
سمه ده، زه چې ورشو.
په خیر راغلی امر صاحبانو. خیریت خو وه؟ بیا مو په کوم دوکان جنجال دی او که په کوم سرای؟
صاحب د کوک بازار خبره وه. د دو اتیایم اوزی امیر صاحب وایي چې بازار د موږ مربوط دی او شاید د تاسې د اوزې ده. حال دا چې ابله ورځ کوم دوکان چې غلو وهلی و مطبوعاتو د موږ د اوزې مربوط بللی و او ټوله ملامتیې په ما اچولې وه، خو مالیه او پیسې دوی ټولوي.
نقشه به مو کتلې وه.
دی وایي چې د ګوګل مپ نقشې له مخې به یې سره وویشو، او زه ورته وایم چې پخوانۍ کاغذي نقشې صحیح دي. نو صاحب، تاسې خو به د اوزو نقشې لرئ؟
لرو یې. هغه وخت هغه ټولې سیمې پټي وو یا باغونه وو، خو اوس ټول بازارونه شوي دي او بازارونه یې هم ټول بې نقشې دي. ګمان نه کوم چې نقشه دې کار ورکړي.
نو څنګه به وکړو؟
داسې وکړئ چې د بازار د یوه خوا دوکانونه د یوې اوزې او بله خوا یې د بلې اوزې، پاتې شوې کراچۍ.
نو صاحب، د بازار کوګوالی به څنګه شي؟
په کوګوالی پسې مه ګرځه. همدغه د سرک منځ و مابین د دواړو د بیلتون کرخه ده، هغلته به چکونه هم کیدو. صاحب هم ډېر په غوسه و، وایي د ما برخه حق په وخت نه رارسوئ. له همدې امله یې بیا به کړم او له دفتره یې وویستلم.
کراچۍ به څنګه کو؟
کراچۍ داسې کړئ چې سهار تر غرمې دې د تاسې خواته ولاړې او د نیمې ورځې پیسې تاسې ترې واخلئ. بیا یې د 12 بجو وروسته ټولې کراچۍ د بلې اوزې خواته وشړئ چې هغوی هم خپل لاق ترې واخلي. په دې ډول به صاحب ته هم خپل لاق په وخت ورسیږي او تاسې به هم جنجال نه
خوابه. چې پیغ
پیغلې چاغې وې نو الوار به یې ډېر و، خو اوس د ډنګرو پیغلو خاصګاران ډېر وي، خو ځینې لا اوس هم چغښت د خانې نښه بولي. لکه داسې
و پتاسې ډوډۍ دې ولې ونه خوړه؟
ما رژیم نیولای، ځان ډنګراوم.
بد کوې نه مو بدوې، یو دا کار پاتو دا مکه.
ولې څه مې کړی دی؟
ولې تا ته دا خلک نه دي معلوم چې ډوډۍ به خپله خوري، زور به دې مځکه اخلي، خو خبرې به دوی درپسې کوي. په خدای چې ټوله دنیا خو راباندې وخندوي، وایي پلانیان ګور ته په مړه خېټه ډوډۍ نه ورکوي، چې لکه ژېړه سواره یې بچه کړې ده.
مورې خلک څه کوي؟ خپله روغتیا مو مهمه ده. سبا چې خدای مکه د وینې فشار پیدا کم، شکر پیدا کم، خو بیا به تاسو راسره سرګردانه وی او په عذاب به یئ.
په عذاب جسو خو ځان نه سره څه ډنګرولی، شرموې به مو نه. میرګل ته وایم چې سبا ته ولاړ سي، د پسه لم ژړ غوړي او جګر درته راوړي، سر له سبا به سهار په چای کې ځدغولې خورې، غرمه به په ژړو غوړیو کې مالیده پخوو، او بیګا د شپې جګر به خورې چې وینه در پکې پیدا سي سرا سپینه سي.
مړه کېږم مورې، دا شایان به مې له ستوني تېر شوي نه وي، مړه به وم.
نورې خبرې به نه کوې، څه چې درته وایم هماغسې به کوې.
وا خورې، دا څنګه وچه کلک انګور دې ده؟ لکه چې مریضه ده که څنګه؟
څه به درته ووایمه، مرضي نه ده، مودکي ده. وایي ځان ډنګروم، څه چې ته لاس هم نه ور وړې، په زور ډوډۍ پې خورو. دا نن مو هم یو من د پسر لم ورته راوړې چې چاغسې. ولکه میرګله
څه وایې مورې؟
دا ښځه دې اخر مور شرموي. نه نه مطلسې پیغور راکړ، وانګور دې مرضي ده. ولاړ سه د پسر لم ورته راوړه چې د وازګې پیرکي ورته پاخه کړم، دا بل ډول نه چاغېږي.
و مورې، اوس هم له چاغښته په لارې نشي تلی، ولې یې په لوی لاس وژنې؟ دا ښځې هر څه وایي، د ښځو په خبرو پسې مه ګرځه. اوس هغه پخوانی وخت نه دی چې خلک به په چاغښت پسې لیونی وو، اوس ټول خلک ځان ډنګروي چې صحت یې ښه وي.
ډېرې خبرې به نه راته کوې، اوس یې ته مور واړولې، ولاړ سه او وازګه راوړه، له ما نه ته ښه نه پوهېږې.
وترورې، د انګورې نه هم خدای څومره چاخه کړې ده؟
اوکې، خدای دې له بدو سترګو وساتي. په اونۍ کې یو من د پسلم پرې خورم، ژر غوړي هګۍ او جګرونه خو هېڅ مه حسابوه. او چې څلور ناوېګانې ورسره وتلې هم به ترې سپکې وي، دغسې مې چاغه کړې ده.
ترورې، چاغښت خو ښه شی نه ده. د ما وریندار نام و خدای لکه سیم دغسې ده، ټول خلک یې صفتونه کوي، اوس خلک چاغښت نه خوښوي.
ته هم له هغو موجکیانو نه یې؟
نه ترورې، د موټ خبره نه ده، ټول خلک وایي چې انګور دې لکه پوقانه داسې پړسېدلې ده، وایي ډېره بده ښکاري، خبرې درپسې کوي،
ټوله ته زور ورکوي. کله یې لیدلی سي؟ د دوی دې خدای سترګې غبرګې وباسي، دا بدنیتي خلک. نور یې هم چاغوم د چای
وخت کم دی.
خا خا، زخپل سلامونه، احترامات او خی هیلی وړاندې کوم. همدارنګ خپل سلامونه او احترامات د ګور اچا خپرونې ټولو هغو اورېدونکو ته چې په بهر کې وي که په افغانستان کې، که واړه دي که زاړه، وړاندې کوم.
وروره، پوښتنه مو وکړې چې وخت کم دی.
بلې اورې.
هو هو اورو، پوښتنه مو وکړې.
زه یوه پوښتنه لرم او یو هم نظر اورې.
هو اورو.
نظر مې دا دی چې که دغه خیریه موسسې او حکومت د دیګونو او کاسو د ویشلو پر ځای په خلکو اوړه او غوړي وویشي نو ښه به وي، ځکه چې اوړه او غوړي نه وي په دیګي کې به څه شی سره پاخه کړي. په دې هکله د سموسې مور نظر غواړم.
سمه ده، سمبوسه به ځواب درکړي. سمبوسه جانې،
دغه ورور خو ځان هم معرفي نه کړ، پوښتنه ترې وکړه چې نوم یې څه دی او له کومه ځایه زنګ ووهه.
هلو هلو، تلیفون قطع شوی دی.
ښه ځه خیر بیر نو موروره ته به داسې وکړې چې کله له کوره وتلې او یاد چا ته تلیفون کاوه نو یو ډول د لمر ضد کریم نیوي بازار ته راغلی دی هغه به ښه په مخ ووایه او بیا به د لسو دقیقو دپاره مساج ورکړې اوس چې اوړه د مخ له پوډرو څخه ګران دي نو که اوړه د پوډرو پر ځای په مخ ووایه هېڅ ممانعت نه لري ځکه هر شی چې ګران وي ام هغه له سړي سره ښه ښکاریږي
سم بوسی مورې اورېدونکي بله پوښتنه کړې وه
ما واورېده اوړه یې پکې یاد کړې وه یو خو نه تاقې ګولي دغه ډېر مور مور مه راته وایه زه لا تر اوسه سره خوله نجلۍ یم اداب معاشرت مراد کوه
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد ستاره امینی سپوږمۍ هیله زرمتۍ او زه هوسۍ حکمت